درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لوبلای خبرونه لرو. د طالبانو د وسلوالو مخالفانو یو ډلوی چې طالبانو په پنشیر کې د دوی درې غړي له محاصره کول وروسته وشلې دي. د ملي مقاومت جبهې یو غړي چې په امنیتي دلایلو نه غوښتل نوم یې څرګند شي ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان د جمعې په ورځ د رخه ولسوالۍ په کارباشي سیمه کې وشل شوي دي. د جبهې همداراز ادعا کړي چې په وروستیو نښتو کې په پنشیر کې 15 طالبان وشلې دي. دا ادعاوي په خپلواک ډول تایید شوي نه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زرګونه بې ځای شوی شزي د روغتیايي خدماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کې شلي د شزینه روغتیايي کارکونکو د کمشل عمل شزي او نجونی د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وای دوی سش کال 15000 څخه زیاتو میرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي. د افغانستان بانک د نړیوال بانک له خوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوی مرستې هرکلی وکړ. پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 3 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه، بیل کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلو چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوې دي. خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلو بیلو مسالو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. د میرویس نیکه په نوم د کرکټ په درې ورځني جام سیالیو کې نن امو سپینغر لوبډلی او بندي امیر او مس عینک لوبډلی سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د رسنیو مسول عبد الله پاکتیانی نن ازادي رادیو ته وویل د امو سپینغر لوبډلو ترمنځ په لوبه کې امو د پچ په ګټلو سره د توپ هني پریکړه کړې ده. په بل لوبه کې چې د مس عینک او بندي امیر لوبډلو ترمنځ روانه ده، مس عینک لوبډلی هم د پچ په ګټلو سره د توپ هني فیصله کړې ده. لبل خو ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې په دوهمه یوریزنې سیالۍ کې مخامخ شي. دا سیالۍ چې په زیمبابوې کې کیږي لومړی یوریزنې مسابقه افغانستان په شپېتو منډو پرون وګټله. د جنوبي کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته اته لنډواټنه توغندي وشتي دي. د جنوبي کوریا د پوځ لوی درسیز اعلان وکړ چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمېنې پیونګیانګ د سونان لسیمې توغول شوې دي. اوکراین وای د روسیې د یرغل د پزیدی په بیساری ځوابي بریټ کې د لوهانسک ولایت د سرودونېسک شهر یو شمېر سیمې برتنیولې دي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسی ځواکونو پر لپسې پرمختګونه کول. د لوهانسک والی په یو تلویزیونی خبرونه کې ویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه شهر یوازې 1.5% په کنټرول کې و، توانېدلی چې 40% نورې برخې هم آزاد کړي. او نن سهار څو قوي چاودنې د اوکراین پلازمېنه کیف ولړزاو او د چارواکو په وینا له کبله لشتلژې یو تن ټپي شوې ده. له دې سره هم مهاله د اوکراین د اتمي انرژي دولتي ادارې نن سهار وویل چې یو کروز توغندې د ویستری اتمي بټۍ پر سر په ډېر لږ واټن کې تیر شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.6، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4.
د رواني خبری مجلې په دوام کې د کونړ په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې روانې دي، خو په نورستان کې
غربي نورستان کې هم شام دره کې اور اخرینه ته کنټرول دی ان شاء الله.
د طالبانو امر بالمعروف د حجاب په اړه د ګلبدین حکمتیار پر دې خبرو خبرګون شولې.
ما داسې خاص ډول جامه په افغانانو مخصوصا میرمنو او نجونو ته ملوي چې نه په قرآن او سنت کې دغه په اړه سری نص شته.
د تلویزیونونو شزینه وړاندې کوونکي وایي لا هم د امر بالمعروف تر فشار لاندې دي.
ولی ټیکرای نازک او ولی مثلا سم ماسک نه واچولای.
په ننګرهار کې د هندوانو حاصل شوه، خو کروندګر د بایو له کمواله سره ټکوي. زموشخله ازادي رادیو اوري د کونړ د چپی درې د بدګاو بهادر کلی ترمنز د تورتم سیمه په ځنګل کې هم اور بل شوی. د سیمه اوسیدونکو وای نن سهار په لسکونه کسان د اور د وژلو لپاره د سیمه تتللی دي. لبلې خو د نورستان چارواکي وای په شام دراو کانتیوا کې د ولسونو پمراسته اور کنټرول شوی، خو سکروټي لا هم نه دی وشل شوی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کونړ چپی درې بلسوالی وسیدونکو ویل تیرو درې ورځې د تورتم پونوم ساحه کې درې ځای اور لګیدل او خلکې د کنټرول او وجلو هڅې کوي. د چپی درې بلسوالی د بدګا کلی وسیدونکو جمال الدین
زمونږ د چپی درې د بدګا د کلی په ساحه کې د تورتم ته واغ دی چې اور لګیدل دا افرمتی نختر دی وخت نختر دی تقریبا باج نختر نو کې شل دانی یا پنځل لګانی دا په جن نظر باندې سپریپر جوړیږي. قومي صاحب مې ځوانان راټول کړل او ځوانان
په کونړ کې چارواکي بیوی د چپی درې په نورو ساحو کې بل شوي ورونه وژل شوي او د تورتم ساحې ته هم په لسګونه کسان تللي څو په ځنګل کې لګېدلې اور کنټرول کړي. بلخوا په نورستان کې ولسی وګړي او چارواکي وای د یاد ولایت په شام دره او کانتیوا دره کې لګېدلې اورونه کنټرول شوي او یوازې اسکروټي پاتې دي چې د هغه نخپرېدو او لمنځوړلو لپاره هم ځوانان موظف شوي دي. د کانتیوا درې قومي شورا مشر محمد اسماعیل قانوني
ځنګل اور اخستی وو د کلي خلک ټول ځن او مرد ورغلي دي هغه اور کبوګلي دي او ختم کړي دي. دا د کانتیرو دا د مومو د شواز بنس کې یو غر دی توی پشګل دا ساحه کې ونه تقریبا نختر دی او دا سیړې دي او نور دا د جلغوزی هم شدي او وچ لرګي ډیر زیات دي. عموما دا د نختر ګوټي ډیر زیات ولاړي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان هم د یاد ولایت ځنګلونو کې د لګیدلو ورونو د کنټرول خبره کوي.
نورستان ولایت کې چې کوم ورونه په دې ورسته وختو کې لګیدلی وو اخرنی ور چې کانتیو ساحه کې لګیدل هغه مهار شوی دی. سیر بغا اسکروټي او نش سوځیدلی هغه ساحه کې منظم کسان مقرر شوی دي چې اسکروټي یا د سلی په وجه باندې هم د سیر غختو په وجه باندې نور ځایونه ور وانخلي. غربي نورستان کې هم شام دره کې ور اخرنی ته کنټرول دی ان شاء الله.
که څه هم چې تر اوسه په ځنګلونو کې د لګیدلو ورونو لامل نه دی معلوم، خو د نورستان د واما ولسوالۍ بونی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره د نخترو او زنغوزي او شنه زنګلونه په سکاروټو او ویرو بدل کړي او د چپی درې ولسوالۍ په تورتم سیمه کې لا هم په ځنګل کې د اورلمبي پورته کیږي او د کنټرول هڅې دوام لري. د سیمې د اوسیدونکو د عوایدو یو ستر ذریعہ د جنغوزي او زنګلونه وو چې هر کال به ترې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کولې.
په کونړ او نورستان کې د اور لګیدو د عواملو او د اور د کنټرول د امکاناتو په اړه د ولسی جرګې د کونړ پخوانی غړي نعمت الله کریاب ازادي رادیو ته داسې وویل.
لومړنی اور تقریبا شل ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګېدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کوله او څومره ځنګل هلته و هغې سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کیږي، یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي یا د دوو ناوونو درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري په غیر د الوتکو او د څرخه کونه چې وبو وشین دي یا مخصوص مواد پی وشین دي د دې نه پرته بل د مړکول لار نه ځکه ځای خلک یې کاغه د وخت واکمنی چر څومرم کوشش وکي خو هلته درانه وسایت نشي تلی چې د وور او د پاتې ځنګل ترمنځ بیلوالی راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه وور لګېدلی دی. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به موایو چې ساحې پیچلی دي، سختی دي، غرنۍ دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه نو ناممکنه ده. او بل هلته لارې نشته، سرکونه نشته چې اطفایه لاړه شي، د اور وژنې وسایط لاړ شي او یا موټرې لاړ شي او اوبه خو هلته امکان نه لري چې پی وی شیندي. نو هغه ځنګل هم تر ډېره سوځېدلی دی. سیموال اوس وایي چې اور قابو شوی. یوه یادونه به وکړو چې دغه سیمې چې اوس په چپه دره کې اور لګېدلی دی او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې دی، دا دواړه سره جلا سیمې دي، هیڅ د یو بل سره جوختي نه دي چې ګوندې دا اور د یو بل نه سرایت کړی. داسې هم ویل کېږي، ناتایید شوې خبره دا ده چې دغه د جلغوزو ځنګل دی د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت یې لږ ډېر دی، نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کېږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی. د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلا د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یوه بله اوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وایي، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نښې نښانې د اور لګېدلې، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو پخوانی استازی نعمت الله کریاب
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت له لوري د شزو د مخ پټولو په اړه د حزب اسلامي د مشر ګلوبدین حکمتیار تر وروستیو څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند ویلي نوموړی معلومات نه لري او له دینی مدرسو لري پاتې شوی دی. ښاغلی مهاجر دا څرګندونې د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه خبرې کړې وې، خو شېبه وروسته یې خپل دغه ټویټ پاک کړ. نوموړی بیا تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د حزب اسلامي د مشر خبرې د تبصرې وړ نه دي. ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په خطبه کې ویلي وو چې طالبان دې پر شزو او نجونو ځانګړي جامې نه تحمیلوي. جزئیات په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د جبري حجاب په اړه څرګندونې وکړې، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیان محمد صادق عاکف مهاجر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د حزب اسلامي غړو په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خويندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لڅوه. عاکف مهاجر د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه دا هم ولیکل چې په شمشتو کمپ کې به یې هغه دوکانداران نیول چې بغیر له محرم ښځې باندې به یې سودا خرڅوله او دوکان به یې بندولو. نوموړي ادعا وکړه چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخ دی او په خبرې له دینی درسګاه څخه لرې پاتې دی، خو ښاغلی مهاجر بیا شیبه وروسته دغه ټویټونه له خپلې پاڼې پاک کړل او تازه یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی حکمتیار خبرې د تبصرې وړ نه دي. نوموړي دا هم وویل چې په ټویټر لیکل شوی موارد شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریځ څرګندوی نه کوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په ورځ د جمعې خطبه پر مهال ویلي چې طالبان د پر خوځو او نجونو ځانګړي جامې نه تحمیلوي. هغه ویلي د مخ لاسونو او پښو پټول د خوځو حجاب کې نه شاملېږي.
اسلامی مسئولین و تا سپارشتنه که چی ما دست خاص دول جامع پرپانانو مخصوصا مرمن و انجونو تا ملوی چی نه پا قرآن و سنت که دیگه پاره سری نسشتا او نه دی وجوب و تحریم پاره کم امر او نهیه.
د حزب اسلامي مشورې فشار او غوښونو ته اړتیا نشته او خلک باید قانع کړل شي. له دې وړاندې د افغانستان یو شمېر مخورو شخصیتونو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو لولوري د حجاب په اړه صادر شوی فرمان ته خبرګون ښودلی و. نوموړي له یوې امریکایي رسنۍ سي ان ان سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو لخوا وړاندیز شوی جامع شرعي او دیني اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د روان لمریز کال په غوي میاشت کې د شرعي حجاب اړوند لنډې توضیحي او تطبیقي طرحې په نوم یوه طرحه خپره کړه چې په دې طرحه کې چادرې د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او په کې راغلي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کیږي. په دغه تطبیقي طرحه کې دا هم راغلي کوم ښځې چې حجاب نه مراتوي ولی به یې مجازات شي. د یادونې ده چې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د جبري حجاب موضوع ته له افغانستانه بهر هم پراخ غبرګونونه ښودل شوي او په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو او د خبرونو پر چلوونکو د طالبانو لوري د حجاب په نوم د مخ پټولو د پریکړې 15 ورځې وزي. په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي تلویزیونونو ویندویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی د معلوماتو د رسولو د څرنګوالي په برخه کې څاري. ځینې بیا وایي روان محدودیتونه ورته د منلو نه دي او ځینې هم د هیواد د پریښودو په فکر کې دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب و نه وایي.
تاسف است که من گپم میگم ولی من خیلی ناامید شدم. من حتی
جړای پستونی کې غلی کړی خود خبرو مخې نیسی. دا په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیون کار کوونکې ده. نو موږ چې د خوندي پاتې کېدو په خاطر نه غواړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شوی. د طالبانو لولوري ورستی فشارونه او محدودیتونه د دې لامل شوی چې ل خپل کار زړه تور نشي او نور ورته بس وای.
ما واقعا از زبان کې ای محدودیت ها بر ما وضع شده خیلی نگران است.
له هغه ورسته چې محدودیتونه وضع شوی ډیر اندېښمنه یم. دا ډیره د بدمرغۍ ځای دی چې صدا سی وایم خو ډیره ناهیلیم. ل خپل کار زړه تور سبیم. زه له خلکو حاکم نظام او نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي.
دیو خصوصي ټلویزیون بل وایند چې دا هم نه غوړي نوم په راپور کې واخیستل شوی. پورزنی ډول تر څار لاندې وي او په ځینو مواردو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د دفتر له مسولینو سره اړیکې هم نیول کیږي. نو موږ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي نور خپل کار ته دوام ورکړي.
مخته اضافه زنګ راځي، مسجونه راځي مدیریت ته چې د دې انجلۍ مخنن سم نه او پټ دي. ته وایي دا مخنن سم پټ کی ولی ټکرای نازک او ولی مثلا سم ماسک نه واچولای. او دا مخته روحي شکنجه ده، ذهني شکنجه ده. موږ باندې محدودیتونه ورستر بل ډیر زیات دي. موږ هر لحظه هر دقیقه د دې وزارت او د اسلامي امارات تر کنټرول لاندې
مکه هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نظر واخلو خو ځواب تر لاسه نه کړ. دغه وزارت د جوزا میشته په لومړیو کې خزینه وایندویانو ته سپارښتنه وکړه چې د ټلویزیونونو په پرده پټ مخ راښکاره شي. د طالبانو دغه فرمان په افغانستان کې د نن او بهر ګڼ غبرګونونه له ځان سره درلودل.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
له څو اونیو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین پلازمینه کیف تیر شپه څو چاودنو ولړزوله. په دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو پخلی شوی خو د نوري مرحوبلي په اړه څه نه دی ویل شوی. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د اوکراین د پلازمینه کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي تیر شپه د ښار په دوه ناحیو کې څو چاودنې شوي او ژغورنډلې سیمې ته رسیدلې دي. نوموړي پر خپل ټلګرام چینل دغه چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي د نورې مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شویو دغه چاودنو څرنګوالی هم لا نه دی معلوم. له تیرو څو اونیو راهیسې که څه هم پلازمینه کیف کې د بمبارۍ د خطر زنګونه اورېدل شوي خو دې موده کې لومړی ځل دی چې د چاودنو غږونه اورېدل کیږي. روسي خپل پوځیان څو اونۍ وړاندې د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې پر ختیځه سیمه دونباس او د اوکراین پر جنوب ختیځ دی. دونباس سیمه لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه په سویرو دونسک ښار کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې دی اوکراینی ځواکونو ځینې سیمې نیولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون په خپل ورځنۍ وینا کې د سویرو دونسک وضعیت ډیر ترنګلی یاد کړ او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکی ویلی دی چې د سیمه کې په دوامدار توګه د بمباری توپونو او توغندیو ډزې اوریدل کیږي. پر دې ښار سربیره پرون د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژلو راپور ورکړل شو. روسیې ادعا کړې چې سویرو دنس ښار نه اوکراینی ځواکونه وتلي، خو د دغې سیمې ښاروال بیا دا ادعا رد کړې او زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو دغلته دفاعي لیکه جوړه کړې ده. د سویرو دنس ښاروال ویلي د دوی ټوله هڅه اوس مهال دا ده چې دا ښار بیرته خپل کنټرول کې راولي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار کانال ریاست وای سشکل به لڅلورګونو فارمونو چباندې 14000 ټنه هندواڼې ترلاسه کړي. د ننګرهار کانال ریاست د مسؤلانو د معلوماتو لمخې د اندازې د تیر کال په پرتله شاوخوا 2000 ټنه زیات دي، خو په ننګرهار کې د هندواڼو کروندګر وای د بازار ته نشټوالي له امله سرشنی حاصلات خپل مصارف هم نشي پوره کولای.
د ننګرهار د کانال شرکت مسولین په دغه ولایت کې د هندوانو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي، خو کروندګر بیا د بازار د نشټوالي شکایت لري. د ننګرهار د کانال شرکت ویان سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته وویل چې د کانال شرکت په څلورګونو فارمونو کې سږ کال پر 3000 جری بزمکه هندوانه کرل شوې چې 14 شپک سواویا ټنه حاصل به ورکړي. د غریب مل د معلوماتو لمخي پر همدیز مکاتیر کال هم هندوانه کرل شوی و چې شاوخوا 2000 ټنه هندوانه ورکړي و.
د ننګرهار کانال ریاست پر شاوخوا 3000 جری بزمکه باندې هندوانه کرل شوی ده چې لخه وخته د همدغه 3000 جری بزمکه څخه به سږ کال 14000 شپک سواویا ټنه هندوانه ترلاسه شي. مهمه خبره پکې دا ده چې په همدغه د هندوانې په کرکیله کې زموږ زیات شمېر هیوادوال په کار باندې بوخدي او د خپل وطن تولید یعنی همدغه هندوانه خپل هیوادوالو ته وړاندې کوي.
که څه هم د هندوانو بزګران هم لسګنیو حاصلاتو خوختي، خو د مناسب بازار نشتون د اوبو او کیمیاوي سرو کمواله بیا غلاملونه یادوي چې لامل یې ډیر کله دوی لستونزو سره مخ وي. شاه محمود د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو کروندګر دی. د سکهال په خپل دوه جری بزمکاین دوړنه کړل ده. د وایي سکهالې په خپل زمکو کې خ خواري او مصارف کړي، خو که حاصلات ته یې بازار موندنه ونشینو فکر نه کوي چې خپل مصارف فهم پوره کړي شي. نو موړی لازادي راډیو سره په خپل خبرو کې لمسولینو بزګرانو ته د لازم وسانتیاو او بازار موندنې غوښتنه وکړه.
د څلوي روبای مندي خرڅیږي نه چې پښتنه نه کوي باغو نډه پراته دي اجاره به خې ډبلې 15000 ول زر په بورې اجاره شته دي.
بل خو د هندوانو سوداګر وایي د بازارونو سړوالی ته پکتو وو سوداګر لکه د پخوا په شان خپل د هندوانو پالیزونو ته نه ورزي. د هندوانو سوداګر خیر محمد وایي د ترانسپورت او نورو مصارفو د لړوالي لقبل اوس د سوداګرو پر ځای خپل کروندګر خپل حاصلات بازارونو ته وړي، چې په خبره د کروندګرو چاره هم نه پرې کیږي.
تا دا غوږ د ډیر نقصان اسې دکان ته نقصان ده، موږ د نقصان ده تجارتان ډیر کې ناشته دل اوس دکانان په خپل وړي یو د ګاډي کراشي لز 2000 روپۍ اول د شروالي مر باندې ورکې دې سم نه پاتې کیه مینه ته خواري چې دغه بس لاړ شي.
د ننګرهار د کروندګرو ستونزې باندې خني په داسې حال کې دي چې د ننګرهار مسولان بیا د بازار موندنې په برخه کې د خپل هڅو او زیاتې پاملرنې خبره کوي. ننګرهار د هیواد یو لزراتي ولایتونو شمیرل کیږي چې د نورو حاصلاتو سره سره پکې هندواڼي هر کال ښه حاصلات لري. د ننګرهار د کانال شرکت د معلوماتو لمخې سکهال د هندواڼو بیلابیل ډولونه کرل شوی چې حاصل خده او د هیواد نورو سیمو ته هم استول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د یو شمیر خصوصي شرکتونو مالکان چې پتیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي وو اوس تخپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. دوی وایي دا چې خصوصي شرکتونه خپلواک او په سیاست کې شکیل نه دي، د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره د دوی پیسې ورکړي. خو د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د دغه شرکتونو پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ دي او دغه وزارت د روان مالی کال بودیجې ته په کتو د ورکړې توان نه لري. په دې راپور کې
یو شمیر هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې د روغتیا ودانیزو توکو او لوجستیکی برخو کې له دولت نه قراردادونه اخیستي وو اوس د خپل پیسو د نتر لاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. د شوبان وحیدی شرکت رئیس شوبان وحیدی چې د 1399 نتر 1400 کال پورې د ودانیز توکو په برخه کې د تیر حکومت سره قرارداد کړی وو، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې تر اوسه خپل پیسې نه دي تر لاسه کړي.
چرخ اقتصاد یک کشور کې اس روی سکتور خصوصي
د یو هیواد اقتصاد په خصوصي سکتور چلیږي. کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي دغه برخه فلج کیږي، او دا هم بیا د دې لامل ګرځي چې خصوصي شرکتونه فعالیت ونه کړي. زموږ په لسګونو کسان چې وخت کار کوي اوس بیکاره دي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې زموږ ستونزې حل کړي.
حکومت دوري باقی ده.
د یو بل شرکت رئیس چې نه غواړي نومې د موضوع د حساسیت لامله په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل په تیر حکومت کې د خپلو قراردادونو د عملي کولو لپاره له یو شمېر لویو هټیګانو توکي په پور اخیستي و، خو اوس یې د پیسو د ورکړې توان نه لري.
پیسې ټول زموږ نه وي. موږ له دکاندارانو نه مال اخیستی او په هغې مو کار کړی. دکانداران نه موږ پیژني او نه خو دولت وایي زموږ پیسې راکړئ. موږ چې پیسې نه لرو مجبور یو چې بندیان شو.
د یو بل شرکت مشر چې هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت کوي وایي تیر حکومت یوازې 15 میلیون افغانۍ پوره وړی دی.
تیر حکومت کې مسالنګاري کول او په ټیم پیسې شرکتونو ته نه ورکول، او یو ورځ کې مونږ جنس نه راوړو نو بیا مونږ جریمه کول 0.5% د افغانۍ شرکتونو چې کمی دي آزادي د سیاست سره مونږ ستړاو نشته نه د حکومت سره وابستي. ولې زمونږ د دغه فعلی حکومت نه دغه خواځه چې سوم نظر کیږي د پیسې مونږ ته په ټیم راکی.
خود طالبانو د مالیه وزارت بیا وایي هغه شرکتونه چې له تیرو حکومت سره یې کار کړی او حکومت یې پوره وړی دی پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ ته رسیږي چې د روان کال بودیجې ته په کتو سره یې وزارت د ورکړې توان نه لري. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل
قراردادهای کې شرکتای خصوصي امرای
هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي او کار پرې کړی د هغه د پور کچه تر 100 میلیارد افغانۍ پورې رسیدي چې په سکهال بودیجه کې موږ دغه پیسو د ورکړې توان نه لرو. موږ هڅه کوو چې پراتلونکو کې د غستونزې ته د حل لار پیدا کړو او شو کولای پورونه تر ارزونې وروسته خلاص کړو.
صورت بگیره او با ستادیات شان هم شروع شو.
خغله حقمل همدا شانوی هغه شرکتونه چې لنړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک نه قراردادونه اخیستي او پیسې پاتې، دغه وزارت هڅه کوي ترڅو دغه سازمانونه د شرکتونو پیسې ورکړي.
مننه چې ازادي رادیو اورئ.
اوسم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زغنا خان مجاهد د لوګر لسینه تای سر سماج کې ما او پس سلام. زموږ د کوچانو مشکلات چې په افغانستان کې دي او مشکلات سره مخامخ دي، او جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو، او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډیر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټول زور واکولندې کړی دي، غصب کړی دي، موږ کمالداري دي مننه مالچرو الله سره ورکړی دي لاس متلی دي. نو هغه چې د ورور موږ اوس په کوسمو کې نه پریښودل کېږو، حکومت کارونه هم رامنډې بندې ورور موږ کروندو ته نه پرېږدي چې موږ مالداري و هغه هم الله سره ورکړه دي. موږ مالچرونه چې دي هغه هم غاصب دي، یا کوم وخت منجای منډې موږ استوګنه کړې دي، هغه اوسمو کې څوک موږ نه پرېږدي، او بعضې کوم کوچیان چې مالدار دي د موږ هیڅ د مالداري د استوګنې ځای نشته. د ورور پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړل دي، موږ ټول استوګنه د زمي په موسم باندې په پاکستان باندې وه، هغه نه موږ را شر شوي ورور، او دلته په داخل کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډېره خرچه لري. موږ دا هیله لرو له اسلامي امارت نه دا هیله لرو چې دا موږ مشکلاتو ته باید متوجه شي، له پاکستان او له ایران سره د مالداري په باره کې تجارتونه خلاص کړي، د کوچیانو واده برابر شي. د کوچیانو نن سبا ډېر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم.
هلمند ولایت تک ته چول سوالی ته خبر کوم، دغه می ارزو ده چې ورور ارته مسیه راځي، موږ غریبان ته نه رسیدل، دا ګړ مشران طالبان متي باید موږ سره مرسته وکړي، موږ سره کومه کوشش ده د مشران په لاس د مسیه نه ورکی دا خلک چې راوړي موږ ته خپل تقسیم وي ولا کې دغه واټه واره راځي وسن ته خپل لاره غلي باید موږ سره کومه کوشش.
السلام علیکم، زه محمد جان احمدی یم. خیر خبر کوم د پښتو ولایت مېستاني مشتاګونه نه هره دا شي موږ افغانان ته مرسته ما کوي، مرسته نه غواړو، سوال نه کوو. موږ افغانان غیرتمن خلک دي، په خپلو مټو باندې نه پکه ګټلای شي، او په افغانستان کې تاسو کارونه برابر کوي، او په افغانستان لرې نه سعودي عربستان تاسو نه ډیره مننه، او تاسو نه هیله کوم چې دا کار وکړي. افغانان مرسته نه غواړي، افغانان په خپلو مټو باندې روزي ګټلای شي، افغانان غیرتمن خلک دي. وسلام، احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.